د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي. تاسو په موخه د دې سات خبرونه ته له ایران او پاکستان افغانستان ته د 133 کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري اجانس د طالبانو په کنټرول کې نن خبري ورکړی چې پرون د تورخم لاري 40 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري شل د نیمروز د وریخم او پله لاري 15 او د هرات د اسلام کلا لاري 40 کورنۍ هیواد ته رستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته اخراج شوي دي، خو پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلهییز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوی ګمارل شوی سفیر علي رضا بګدلی نن شپه کابل ته له رسیدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته داخليږي د ایران لپاره د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړی هوا له کبله 3 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان کو د کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امر حکمت الله محمدی په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابت ساحه کې تیر مخام مړه شوي دي. د محمدی په خبره د ماشومان کالر کلی ته روان وو چې د درنې واورې د ورېدو له کبله په لار کې بند پاتې شوي او سایه ورکړی ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون راپور ورکړی چې نوریدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان د افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغان اسرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغې ټولنې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د افغان اسرمیاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شابودین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغان اسرمیاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم بحث وکړ. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سونیانو له اوربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو له کبله د 13 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کورم کې یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط نن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د نومبر میاشتې له 18 راهیسې په فرقوي شخړو کې د وژل شویو شمیر 134 تنو ته رسیدلی دی. په کورم کې چارواکي وایي لا هم په ځینو ساحو کې دازی کیږي چې د درولو هڅې روانې دي. د نومبر پر 18 لاشو یمېشتې ساحه پاړه چینار پیښور ته د مسافرو پر موټرو د وسلوالو په یو برید کې 15 شوې او 4 سونیان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادار دستګاو د پرزو دغه راست د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکارۍ ادارې پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د F-14 ډول جیټ الوتکو او رادار دستګاو او د هغو پرزو خرڅلاو شامل دي چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې شته. که څه هم واشنگټن له تایوان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغو ټاپو عمده ملاتړي او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکي ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیه پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکه هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي. په ادلب کې د یاغي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ شخړې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی مونږ ټینګار کوو چې دغه حمله باید ختم شي. د وزارت په وینا په ادلب کې روان شخړې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوې دی. د خبری ټول کې تاسو فرشته سحق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبري ټول کې کېبه د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي ټاکل شوې ده. او د دې ترڅنګ د جرمونو نړیواله محکمه له حق قضیونه هم هرکلی کوي چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجع شوی.
هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې نڅاو د توګه او مینونو سره ژوند کول دوی ته ستونزمن دي.
دا منځکا ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم تر سره ملوسي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو په راپورونو د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي یو سرپرست سفیر ټینګار وکړ چې هڅه به یې داوي چې د تهران او کابل اړیکې پراخ شي. علي رضا بیگدری د حسن کاظمی قومي په ځای ټاکل شوی دی. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. همدارز له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق او د اوبو د ویش پر مسله انتقادونه لري، خو ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې تجارتي سیاسي اړیکې لري. په دې اړه نور زیات په سټډیو کې را سره از مونږ همکار احمد چیبر دی، هغه نه بي باورو.
علي رضا بیگدلی نن کابل ته ولاړ. د ایراني رسنیو په وینا شاغلی بیگدلی به په خپل ماموریت کې لومړی توپ دی ته ورکړي چې د کابل او تهران اړیکې پسې پراخ شي. په ځانګړي توګه د اقتصاد، تجارت او ترانزیت په برخو کې او په ورته وخت کې به له مخدر موادو سره د مبارزې په ارتباط هڅه وکړي. همدارس به د افغان کډوالو له امله رامنځته شویو مشکلاتو ته توجه زیات کړي. شاغلی بیگدلی کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له شمیر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال د دواړو گاونډیو هیوادو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې هغه کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي هغه به په دواړو سترګو مني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له اټکل سره سم په ایران کې نږدې 4.5 میلیونه افغانان ژوند کوي. ایرانی چارواکو د سپتمبر په نیمایي کې ویلي وو چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به نشته 2 میلیونه بې اسناد او افغانان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ایران د نوي استازي د ټاکلو په اړه د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په واشنگتن او تهران کې نویو ادارو ایران هڅولی دی چې د افغانستان په برخه کې داسې بدلونونو ته مخه کړي.
ایران که د نوی حکومت یا نوی جمهور رئیس او نوی تیم را تکسره په طبیعي ډول دوی په خپلو سیاستونو کې تغییر راولي. دا تجربه هم ښودلې ده چې ایرانیان کوم مدونه ستراتیژي د افغانستان په ارتباط نلري او معمولا تکتیکي حرکات کوي د مقاطع سره د زمانه له جوړښت سره. د بلې خوانه د ترامپ را تک چې یو نیم نسل وروسته به قدرت ته ورسېږي دا هم ایران د هڅوي چې تر مخکې له دې چې هغه قدرت ته ورسېږي په سیمه کې یا په خصوص په افغانستان کې په دې خپل نوي سیاست دپاره نوي څېرې معرفي کړي.
مسعود پزشکیان په جولای کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو او ډونالد ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د شاغلی بیگدلی په ځای د ایران مخکنی استازي حسن کاظمی قومی د سیشن بی پورس د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خدای پامانی د دې غونډې پر مهال شاغلی متقی د دې سربیره چې د هغه د ماموریت ستاینه وکړه دا خبر هم وکړه چې له نوي استازي علي رضا بیگدلی سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. ایران له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره یې ښه اړیکې دي، خو د څه باندې 3 کلونو له تېرېدو وروسته یې لا هم په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د غبرګولي په میاشت کې په تهران کې د کوربه هیواد روسیې، چین او پاکستان استازیو د افغانستان پر وضعیت په یو غونډه کې بحث وشو. دې غونډې ته حسن کاظمی قومي ویلي وو چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو وړاندیز ته باید اوسني چارواکي د افغانستان په چارو کې د مداخلې په سترګه ونه ګوري.
ډیره زیاته مننه شي بر صاحب وړاندې نور راپورونه هم تر سره اوسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمونو نړیواله محکمه له هغه قضیه هر کله کړي چې د افغان خزو له حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو او دغه محکمه ته راجې شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمه ته د جنسیت پر بنسټ د افغان خزو او نجونو له حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړي. افغان خزو او نجونو وایي کېدای شي د اقدامات د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز ولري. نولهار په دې راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدامه هرکلای کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 29مه په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لاله وړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له د غشپکو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړي قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمه په ورځ د نوومبر په 28مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجې کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوې وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د ده د دفتر پراخ ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډېر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بېرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اګست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تعبیز آمیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
بیا هم خبرونه ته خراغلی. ګارډین ورسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټول شوی په توقيف کې د شکنجه ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بایومیټریک پروسې پر مهال د طالبانو له خوا د ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوې دي. خو د طالبانو په حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي رادیو ته په زندانونو کې د سوالګرو میرمنو بندي کول او دوی سره هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګره ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یوړم. یو ځل یې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، بیا وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او بیا ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې ګاردین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړی چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوې دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یک شنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوی او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشوره ده، ولی ده حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو ارګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
ارګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان لمریز کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي، خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي یاغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګه کړې ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یاغي ډلې وایي تیره چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې:
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والي او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیره شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 نه د کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل شوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. هغوی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې شوي چې تر ډېره یې ملکي ساحې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د شونګړې دره چې په تیرو کلونو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورونه جماعتونه او خونځي رنگ شوې دي. د همدې بریدونو په وجه ډیرو خلکو خپل مینې او سیمې پریښي وي او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیرولې. اوس ډیری بیرته خپل ورانو ویجاړو کورونو ته راستانه شوې دي. د دې ترڅنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومانو هم بیرته خونځي ته مخه کړې په شوق درسونو ته ځي، خو د ودانۍ نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په باد باران یخنی او ګرمۍ کې ترې درسونه پاتې
نورحال. شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې پخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و. ښوونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو، خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې اهم خرابېږي او خو حاضرې نشو ورکولې کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري ول شونکړه ته ولې سګړي شاګردان څه کوي. مونږ اسلامي امارت ته وکنه چې مونږ تعمیر جوړ کړي او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې رښنه اسمان دلاندې په باران کې وخت ویني ورکړه.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی، خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغه څوک ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، خو سار دغه ځای ناراضو، دغه لیسه ده، شاګردان هم ډېر لري، ځن زموږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځې نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورن کرخې سره نږدې بې شمېره کلي د توپونو په ګولۍ ویشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوي دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي، او څوک چې تللي هغوی هم د سرپناه او نورو اسانتیاوو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته بیا هم خراغلی. تاسو کولی شئ چې زمونږ د راپورونو ورته نور راپورونه د متن په بڼه زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ولولئ، او کولی شئ زمونږ ویډیو پروګرامونه زمونږ په سوشل میډیا فیسبوک، یوټیوب او انسټاګرام کې تعقیب کړئ. د اروزګان اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له ناپاتې چاودو توګو او ماینونو سره ژوند کول ورته ډیر ستونزمن شوي دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې لا هم د ماینونو له خطر سره مخ دي، او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سیمې د ماینونو او ناچاو د توګو څخه پاک کړي، تر څو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې سیمې دي له ماینونو او ناچاو د توکو پاکې سي، تر څو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وایي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دوی د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي، تر څو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي شوی. حاجي نور محمد وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټولې کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اروزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي، او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختې کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي، تر څو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې موسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرای کې کار کولای سي. بس
موږ د ټولو سزا غوښتنه چې موږ دا سیمه پاکه کړو، موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړو. نه دي بدونه چې خوشاله شي، بخي ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه سي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانۍ ویان بلال روزګانی وایي دوی د دغه ولایت ګڼې سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکې کړي دي، خو وایي بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا واکمنېدو څخه وروسته د امنیه کومندانۍ د انجینري ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکې کړي دي چې په تیره کې د جګړې زیات تمرکز باندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو دی مرمی بتوسط زخمی سوی دی مر بیا هم ټول ولسون ته ډاډ ورکو چې زموږ مسلمان سیمه ته رسیدلی دی انشاءالله.